بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کې نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یعنې سرطان د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1404 هجری قمری کال د محرم الحرام له 14 او د 2025 میلادي کال د جولای له 9 نیټه سره سمون لري. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د معمول مطابق د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د غزې د محاصرې سره سره د فلسطینیانو خلاف د صهیونیستي رژیم د دسیسو د ماتې په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا به هم افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام تکرار درته وړاندې شي. ورپسې د اسرائیلو د اطلاعاتي ماتې په هکله یوه ځانګړې وینا لرو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم تلپاتې خوشبوئی نومې لنډ پروګرام اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسې راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې نو غوښ شه د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر وای امریکا د پوه شي چې د پایدار صلح یوازنۍ لاره بدماشي نه بلکې محترمانه خبرې درې دي. د جزا نړیوالې محکمې د طالب مشرانو د نیولو حکم صادر کړی خو طالبان وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې په نوم محکمه نه پیژني. او طالبانو همداشان ویلي د ملګرو ملتو پریکړه لیک د افغانستان له حقیقتونو سره سمون نه لري. وسوم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وویل صلح ته د رسیدو د لارې تقاضا ده چې د امریکې فیصله کوونکي په دې پوه شي چې یوازنۍ پایدار لاره محترمانه خبرې اترې دي نه بې ځایه بدماشي. اوس نو خوخه د امریکې ده. سید عباس رقچی د فاینانشل ټایمز لپاره په یوې ځانګړې مقاله کې هم لیکلی دي د ایران خلاف د اسرائیلو جنگ ډیپلوماسي نابود کړه خو امریکای دوباره راژوندی کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په 9 اونیو کې یوازې په 5 ملاقاتونو کې ما او د امریکې ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د جو بایډن له ماته خوړلې ټیم سره د ایران د اټومي مذاکراتو د 4 کالو د مذاکراتو له نتیجې ډیر پرمختګ وکړ او یوې تاریخي نتیجې ته پر رسیدو وو او د دواړو لورو په ګټه 4 حل لارې پر میز موجودې وې. بقایی د ټرمپ د ادعا په غبرګون کې ویلي له امریکایي لوري د ملاقات هیڅ غوښتنه نه ده شوې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پروند امریکې د ولسمشر د ادعاو په غبرګون کې وویل د ایران لخوا له امریکایانو د ملاقات هیڅ غوښتنه نه ده شوې. اسماعیل بقایی د مذاکرې په هکله د ایران د غوښتنې په اړه هم وویل د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د امریکایي لوري ته د هیڅ ډول ملاقات غوښتنه نه ده ورکړی شوې. دا ویلو ده چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړه مشپه د صهیوني رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې مدعي شوی و چې له ایران سره د مذاکرې نیټه یې ټاکلې ده او ایرانیان غواړي چې له موږ سره خبرې ترې وکړي. هغه همداشان د ایران د اټومي پروګرام په هکله خپلې خبرې دوباره تکرار کړې. د ایران د خارجه وزارت ویان هم دا شان وویل سید عباس عراقچی له سعودي ولی عهد بن سلمان او خارجه او دفاع وزیرانو سره ګټورې خبرې ترې کړې دي. د تسنیم خبری اجانس خبر لمخ اسماعیل بقایی په سوشل میډیا کې لیکلی دی خارجه وزیر ډاکټر عراقچی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان، د بهرنیو چارو له وزیر امیر فیصل بن فرحان او دفاع وزیر امیر خالد بن سلمان سره د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې د وروستیو بدلونونو په هکله ډېرې ګټورې خبرې ترې کړې دي. یاد دی وی چې د ایران خارجه وزیر له برازیل نه د ستنېدو په وخت په جده کې یو لنډه دمه وکړه او له جګپوړو سعودي چارواکو سره وکتل. طالبانو ویلی د خاف هرات د ریل پاټلې د څلورمې قطعې د لومړۍ مرحلې جوړونو کار و اتیا سلنه بشپړ شوی دی. افغانستان کې د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د خاف هرات د اورګاډي د پاټلې د څلورمې برخې د لومړۍ مرحلې جوړولو کار و اتیا سلنه کامل شوی دی. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې پروژې د بنسټیزو کارونو شپږ نوي سلنه او د ریل نصبولو کار پنځه اتیا سلنه بشپړ شوی دی. هغه زیاته کړې چې په دې پروژه کې د یو اتیا وړو پلچکونو او پنځو لویو پلونو جوړول شامل دي چې له دې جملې څخه د یو اتیا وړو پلچکونو او دریو لویو پلونو کار پوره شوی دی. نوموړي ویلي د خاف هرات د اوسپنې پاټلۍ د دې برخې د شپږو تګ راتګ سټېشنونو جوړولو کار 25% او د مسافرو سوداګریزو توکو د تخلیې او د ریل سبقت لپاره د یو سټېشن جوړولو کار 40% بشپړ شوی دی. محمد اشرف حقشناس ویلي د خاف هرات د اوسپنې پاټلۍ د څلورمې قطعې د لومړۍ مرحلې کار یو قزاقستاني شرکت پر مخ وړي. د خاف هرات ریل پاټلۍ 226 کیلومتر اوږدوالی لري چې 70 کیلومتر په ایران کې او 149 کیلومتر په افغانستان کې راځي. د جزا نړیوالې محکمې د طالب مشرانو د نیولو حکم صادر کړی. نړیوالې جزایی محکمې یعنی آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشرانو پر ضد د ښځو د زورونې په تور چې د بشر ضد جنایت بلل کیږي د نیولو حکمونه صادر کړل. د جزا نړیوالې محکمې قاضیانو په یوه اعلامیه کې ویلي داسې موجه دلیل شته چې ښایي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده او د دغې ډلې د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی د جنسیت له امله د ښځو د زورونې په خاطر بشری ضد جرم کړی دی. محکمې زیاته کړې که څه هم طالبانو په ټول ولس یو شمېر محدودیتونه وضع کړي خو ښځې او نجونې یوازې د دوی د ښځینه جنسیت له امله په ځانګړي ډول په نښه کړي دي او له اساسي حقونو او ازادیو څخه یې بې برخې کړي دي. دا تورونه د 2021 کال د اګست له 15 نیټې څخه د روان 2025 کال د جنوري تر شلمې تر منځ مودې پورې تړاو لري، یعنی له هغه وخته چې طالبان دوباره په افغانستان واکمن شوي دي. د دې حکم په غبرګون کې د طالبانو ویاند ویلي د جرمونو نړیوالې محکمې په نوم محکمه لسره پیژنونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو د جرمونو د نړیواله محکمې د غوښتنې په غبرګون کې ویلي چې په دغه نوم هیڅ محکمه نه پیژني. مجاهد زیاته کړې په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیلو او د بهرنیو ملاتړو له لورې د جرمونو نړیوالې محکمې تر سترګو لاندې نسل وژنه روانه ده او هر ورځ سلګونه ښځې او ماشومان بې له کوم دلیله وژل کیږي. د بشري حقونو او نړیوالې محکمې شعارونه د شرم خبره ده. د نوموړي په خبره د اسلامي شریعت قوانینو ته د بشر خلاف د ظلم نسبت ورکول او د دغو قوانینو د پلي کوونکو د نیولو خبرداري له اسلام سره ښکاره دښمني او کرکه په ډاګه کوي او د مسلمانانو معتقداتو ته سپکاوی بلل کیږي. په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان باندې له واکمنېدو سره سم د ښځو او نجونو خلاف د زده کړې او کار په شمول مختلف محدودیتونه لګولې دي چې د اسلام له اصولو سره هیڅ سمون نه خوري. د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو د مرکز رئیس د ایران خبر شبکې سره په یوه مرکه کې اعلان کړی چې سږ کال 1,10,000 افغان کډوال له ایران څخه وتلي دي. هغه دا هم وویل چې هغه کډوال چې حقوق یې په ایران کې نه دي ورکړی شوي کولی شي د وکیل له لارې خپلې قانوني چارې پر مخ بوزي. همداشان له ایران څخه د ستنېدونکو افغان کډوالو د شمیر له زیاتوالي سره هم مهاله د ایران د خراسان رضوي ولایت یو شمیر اداري چارواکو د کډوالو د ستنېدو د پروسې د څارنې او له ایرانه د وتلو پر مهال د کډوالو د ننګونو د څېړلو لپاره د دوغارونو او اسلام کلا پولې څخه کتنه کړې ده. له بلې خوا د تورخم له پولې هم د افغان کډوالو ستنېدل روان دي. په دې لړ کې په تیرو دریو میاشتو کې کابو 15,000 کډوال له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته تللي دي. د نورو معلوماتو لپاره اورو زموږ د خبریال رالېږلې رپورټ.
په تیرو درې میاشتو کې خواوشا 15,000 افغان کډوالې کورنۍ د تورخم له لارې په خپل خوښې او جبري توګه هیواد ته راستنې شوي دي. ځایي چارواکي وایي زر به په ننګرهار ولایت کې راستنو شوو کډوالو ته د ځمکو د نمرو ویش پیل کړي. د ننګرهار د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن وایي په تیرو درې میاشتو کې د تورخم له لارې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه نږدې 13,000 کورنۍ چې د غړو شمېر یې نږدې 90,000 تنه کېږي په خپل خوښې توګه هیواد ته راستنې شوي او څه باندې 900 کورنۍ په جبري توګه راویستل شوي او همدارنګه 1,228 تنه په انفرادي توګه له پاکستان نه راډیپورټ شوي دي.
چې کم کډوال موږ راغلي 2,556 کورنۍ راغلي دي او افرادي کېږي 8,000 او همدا څنګه کې ډیپورټ شوي کورنۍ چې دي 9,440 او ریپورٹ شوی چې راغلی دی 1,220.
د ننګرهار کډوالو بیرته رسنیدون کوچارو رئیس وای د جلال آباد ښار په شمال کې د رسنو شو کډوالو لپاره د استوګنې خارګوټه په پام کې نیول شوی چې ضرب په کې اړو کورنۍ او تدزمکو ویش پیل کړي. هغه وایي پر دې سربیره د دې ولایت په خوګیانو او روداتو ولسوالیو کې هم د رسنو شو کډوالو لپاره د استوګنې په موخه د خارګوټو چمتو کولو چارې روانې دي.
له خانکی په نامه منځ کم خارګوټه د دې کارونو چور بشپړ شوی نقش ترتیبات ټول خلاص شوی دي. توزیع پاتې ده چې توزیع ته انشاءالله کار برابر شي. دیر څنګه دوه نور خارګوټي لرو چې د خوګیانو ولسوالۍ میملی سیمه کې بام راغه ورته او د رودات ولسوالۍ تو راغه ورته نو په دې کار روان دي. نو انشاءالله کارونه تکمیل شي، توزیع به شروع شي.
راستنه شوي کډوال هم د سرپناه لپاره د ځمکې غوښتنه کوي او وایي د دې لپاره چې په خپل وطن کې هوسا ژوند تیر کړي نو د سرپناه لپاره د ځمکې ورکول شي.
موږ امارت اسلامي نه غواړو موږ ته ځمکې یا موږ ته کورو بندوبست ونیسي بیا موږ لور وطن پرېنږدو خپل وطن کې خو ژوند.
د معلوماتو له مخې ډېر هغه افغان کډوال چې ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شوي په خپل وطن کې د سرپناه د نشتون له امله راستنېدو ته زړه نه ښه کوي. د شنونکو په باور که بې سرپناه کډوالو ته د هغوی په خپلو سیمو کې د سرپناه اسانتیاوې برابرې شي نو ټول هغه کډوال چې د سرپناه نشتون یې د نه راستنېدو پلمه ده هم هیواد ته راستانه شي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبری سرچینو په ایران کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنایي پاسپورتونو د صادرولو لګښت له $100 څخه $50 ته د راټیټېدو خبر ورکړی دی. د دې سرچینو په وینا په تهران کې د افغانستان سفارت په تعقیب او په ایران کې د کډوالو د لګښتونو د کمولو لپاره له سرپرست حکومت سره له هوکړې وروسته د برېښنایي پاسپورتونو د صادرولو لګښت له $100 نه $50 ته رقم شوې ده. دغه پاسپورت 15 کاله اعتبار لري. همدارنګه د تهران او کابل چارواکو ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ په ایران کې د کورنی اقامت لرونکو کډوالو پخوانیو پاسپورټونو د بدلولو بهیر به ډیر زر د افغانستان د سفارت لخوا په یوه همغږه پروسه کې دوباره پیل شي. او د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د افغانستان له واقعیتونو سره سمون نه لري. طالبانو ویلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه لیک د افغانستان اوسنی حقیقت نه انځوروي بلکې د ځینو هیوادونو د دباو له امله ترتیب شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پریکړه لیک د افغانستان په واقعي وضعیت سترګې پټې کړې دي. ملګرو ملتو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو څخه د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو رعایت او له ترهګرو ډلو سره د مبارزې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په غبرګون کې ویلي چې دا پریکړه لیک د ځینو هیوادونو په فرمایش تصویب شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د امنیت او بشري حقوقو په برخه کې اندېښنې د همدغو هیوادونو د فرمایش له مخې درج شوې دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د غزې د محاصرې باوجود د فلسطینیانو خلاف د صهیونیستي رژیم د دسیسو ماتې زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د غزې د دوامدار محاصرې او د فلسطینیانو په وړاندې د صهیونیستي رژیم له بریدونو سره سره د فلسطین مقاومتي ډلې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتو اړوند سرچینو د صهیونیستي رژیم د نیواګر پوز له لورې د امدادي مرستو په لاره کې د خنډونو او د غزې د وګو خلکو په نخښه کولو له امله د دې سیمې د وضعیت په اړه خبرداري ورکړې ده. دغو سرچینو ویلي چې صهیونیستي رژیم لا هم د غزې لپاره د مرستو د رسولو د طرحو په وړاندې خنډونه جوړوي او د نړیوالو سازمانونو د امدادي طرحو سره مخالفت کوي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجاریک اعلان وکړ چې په غزه کې له هر دریو کسانو څخه یو کس له څو ورځو راهیسې خواړه نه دي خوړلي. د ملګرو ملتو د فلسطینی کډوالو لپاره د امداد او کارموندنې ادارې یعنی آنروا مشر فیلیپ لازارینی ویلي چې له 1500 څخه زیات طبي کارکوونکي او له 600 نه ډېر په خېټه وږي خلک چې د خوراکي مرستو ترلاسه کولو لپاره سختې هڅې کولې وژل شوي دي. هغه د سمدستي اوربند او د غزې د محاصرې د پای ته رسولو غوښتنه کړې چې د مرستو د رسیدو مخه نیولې. د غزې د نسل وژنې او د دې سیمې په خلکو او صهیونیستي رژیم د بریدونو له دوام سره سره د فلسطین مقاومتي ډلې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او د صهیونیستي رژیم فوج یې فلج کړی دی. د صهیونیستي رژیم اردو په رسمي توګه د غزې په شمالي برخه بیت حانون کې د مقاومت په کمین کې د خپلو 15 عسکرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو باندې اعتراف کړی. صهیونیستي رسنیو د بیت حانون کمین د نیواګرو ځواکونو په وړاندې نادر او پیچلی بللی چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې پر صهیونیستي پوز یو ډیر سخت گزار دی. د 2023 کال د اکتوبر له 9 نیټې او د طوفان الاقصی بېسارو عملیاتو له پیل راهیسې چې د فلسطین د مقاومت ځواکونو له لوري په حیرانوونکي ډول ترسره شول، د صهیونیستي رژیم پوز د درنو او پراخو ضربو سره مخامخ شوی دی. داسې ګزارونه چې په نظامي، رواني او ستراتیژیک کچه د صهیونیستي رژیم پر پوز او نیواکي ټاټوبې ژورې اغیزې کړې دي. د فلسطینیانو مقاومت په غزه کې له ستراتیژیکو، انساني، دینی او نړیوالو اړخونو څخه اهمیت لري. غزه د صهیونیستي رژیم په وړاندې د مقاومت د سمبول په توګه پیژندل کیږي. د سخت محاصرې، پراخو بمباری او سیاسي فشارونو باوجود د غزې خلک نه یوازې تسلیم شوي نه دي، بلکې په قوي روحیې سره یې مبارزې ته دوام هم ورکړی دی. دا مقاومت د نړۍ په کچه د ازادي غوښتونکو غورځنګونو لپاره الهام بخونکی دی. د غزې مقاومت د دې لامل شوی چې صهیونیستي رژیم په نړیواله کچه ورځ تر ورځې لا منزوي او یوازې شي. د نړۍ عامه افکار په ځانګړې توګه په لویدیځو هیوادونو کې خلک د دې رژیم د جنایتونو په اړه تر پخوا زیات خبر شوی دي او نړیوالې جنایي محکمې یعنی ICC د نسل وژنې له امله د صهیونیستي رژیم د مشرانو د نیولو امر کړی دی. د غزې مقاومت دا ثابته کړې چې صهیونیستي رژیم د فلسطین د مقاومت ډلو د له منځه وړلو توان نه لري. دغه مقاومت د صهیونیستي نیواګرو د طرحو لکه د لویدیځې غاړې د بشپړې زمیمې او د غزې د فلسطینیانو لپاره د اجباري کوچولو مخنی کولې ده. د فلسطین مقاومتي ډلو د صهیونیستي رژیم د زیاده غوښتنو په وړاندې په ځانګړې توګه د اوربند د خلاف ورزي په اړه مقاومت کړی دی. د فلسطین مقاومت نه یوازې په جګړه ایز میدان کې بلکې په ډیپلوماټیک صحنه کې هم د تحمیلي شرایطو په وړاندې ولاړ دی. غزه تل د فلسطینیانو د هویت او حاکمیت سمبول پاتې شوی. په دې سیمه کې مقاومت نه یوازې د دې هویت د بقا لپاره مرسته کړې، بلکې دای د نړیوالو په ذهنونو کې ژوندې هم ساتلې ده. د فلسطین مقاومت نړیوالو ته د نیواک، کډوالې او نسل وژنې حقیقتونه ورپېژندلې دي. د صهیونیستي رژیم جنایتونه، یعنی د غیر نظامیانو وژله، د روغتونونو او ښوونځیو ویجاړول د دې لامل شوي چې د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل د جنګي جنایاتو او نسل وژنې په تور تورن کړي. د غزې مقاومت یوازې نظامی او پوځي مبارزه نه ده، بلکې یو داسې غورځنګ دی چې سیاسي، کلتوري او انساني اړخونه لري. دا مقاومت نه یوازې د فلسطین راتلونکی، بلکې د لویدیځې آسیا د قدرت توازن هم اغیزمن کړی دی. د بیت حانون په کمین کې د صهیونیستي رژیم پر پوز د فلسطین د مقاومت ځواکونو برعلي عملیات وښودله چې د امریکایي او صهیونیستي ګډو دسیسو او د تل ابیب د لویدیځ لمله بشپړ ملاتړ سره سره چې د ملګرو ملتو له چوپتیا او غیر فعالیت سره مل وو، د مقاومت ډلې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د دې مبارزې دوام د ناروا صهیونیستي رژیم د مشرانو د نا امیدۍ لامل شوی دی. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومې پروګرام ته غوښ شي.
افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې
قدرمنو اوریدونکو، په 13 اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د بدلونونو نس پروګرام درته وړاندې کوو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو.
ایزنو د هرات هنری نندارتون د ایران د خلکو ملاتړ د هرات د والی لخوا د ایران او د هغه لامل ما پالنه څخه مننه د روسیې له لوري طالبان د حکومت رسمي پیژندنه د یکو په غونډه کې د ملا برادر خون ګډون د افغانستان په پراخیدونکو وچکالۍ د اف ای کیو اندېښنه د پاکستان او ایران د چارواکو کتنه د پاکستان د لومړي وزیر لخوا د ایران د شهیدانو درنوي او په پاکستان په تیرا پر چینار کې د محرم د دستورول مانځنه د دغه پروگرام زنه سرلیکونه دی.
په هرات کې د مهربانی او همدردی روایت په نوم هنری نندارتون کې چې د افغانستان د هنرمندانو ټولنې لخوا جوړ شوی وو، ګډونوالو د ایران له خلکو سره د اسرائیلو او امریکا د بریدونو په وړاندې خپل ملاتړ او یووالی وښود. د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت اعلان وکړ چې په کابل او هرات کې د ایران د سفارت مسؤلینو له دې نندارتون څخه لیدنه وکړه. دا نندارتون د افغان هنرمندانو د ملاتړ یو سمبول ګڼل شوی چې د هنري آثارو او انځورونو لارې د ایران د ولس زړورتیا او مقاومت انزور کړي. د افغانستان د انزورونو هنرونو هنرمندانو د ایران له سفیر سره په لیدنې کې له ایران سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. په دې نندارتون کې هر انزور د مقاومت یو فریاد و چې د افغان هنرمندانو په لاس جوړ شوی وو. هممهاله د افغانستان له بیلابیلو پرګنو او چارواکو څخه یو شمېر کسان د ایران د سفارت دفتر ته ورغلل، د شهیدانو د یاد کتابچه یې لاسلیک کړه او خپل خواخوږي یې هم څرګنده کړه.
ای ایزنو د هرات والی مولوی اسلام جار د ایران لملت او دولت څخه د افغان کډوالو د ملما پالنې مننه وکړه. د خراسان رضوی لاوالی نادر یار احمدی سره په اقتصادي پوله اسلام قلا کې ویل چې د ختیځ او لویدیځ د قدرتونو لخوا اوږدې جګړې زمون خلک بې کوره کړل. هغه زیاته کړه چې ایران د افغانستان له خلکو سره همیشه ولاړ وو او زمون له خارجو سره ښه چلند کړی. د خراسان والی هم ویل چې تیر ورځو په اوږدو کې له ایران څخه د افغان خارجو د وتلو شمیر ډېر شوی. داسې چې ځنو ورځو کې د دوغارون له رسمي بندر څخه شمیر دې زره کسانو ته هم رسیدلی دی.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت رسمي پیژندنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د روسیې سفیر ژیرونوف له امیر خان متقی سره د لیدنې او د خپل حکومت رسمي پریکړې اعلان کړې چې د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت پیژني. متقی د روسیې دغه پریکړه یو تاریخي ګام او د متقابل درناوي او همکاریو نوې څپرکې وباله. روسیه لومړنی هیواد چې له نږدې څلورو کلونو وروسته یې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژند. ملا برادر د ایکو په غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو مرستیال لومړی وزیر ملا عبدالغنی برادر د ایکو د مشرانو په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته سفر کړی. د طالبانو مطبوعاتي دفتر وایي ملا برادر به هلته وینا وکړي او د آذربایجان د لوړپوړو چارواکو سره به د سیاسي اقتصادي او تجارتي اړیکو پر پراخولو خبرې وکړي. دا د طالبانو د حکومت د یو لوړپوړي پلاوي لومړی رسمي ګډون دی. د ایکو سازمان هدف لري چې د غړیو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، ترانزیتي، انرژیکو، کرنیزو او پانګوالو ملګرتیاو ته وده ورکړي.
ازنو د ملګرو ملتو د خوراک او کرنې ادارې اف ای قی او خبرداري ورکړي چې سخت وچکالی چې مخکې واځي د افغانستان شمال ته محدودې وي اوس ټول هوا تغذیدلی. دغه اداره وایي چې هغه کرنیز محصولات چې لا بارانه خړوبېږي ډېر یې له منځه تللي او د حیواناتو لپاره د خوراکو کمښت د هغوی د تلفاتو له عمل شوی دی. اف ای قی وایي چې چمتو دی چې مرستې پراخېږي خو مالابي مالو ته بیا سرچینو ته اړتیا لری او تر اوسه پورې د دې د تامینولو خبره هم نه شي.
د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ایکو په سرمشریزه کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره کتلې دي. دواړو د پخوانیو توافقاتو د پرمختګ ستاینه وکړه. د اړیکو په لا پراختیا یې ټینګار وکړ او د اسرایلو د برید پر ضد د ایران له دریځې ملاتړ څرګند کړ. شهباز شریف وویل چې پاکستان له ایران سره د سولې او ثبات لپاره د ډیپلوماسۍ له لارې همکاري ته ژمن دی. له دې مخکې هم د پاکستان مقامات ویلي وو چې د اسرایلو په وړاندې د ایران هر ډول ملګرتیا ته چمتو دی او له دغه هیواد سره اوږه په اوږه ولاړ دی. عراق چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره هم کتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایکو د غونډې په څنډه کې له محمد اسحاق ډار سره کتلي. دواړو د اقتصادي، علمي او فرهنګي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې.
د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ایران شهیدانو درناوی وکړ. د پاکستان لومړی وزیر خاغلی شهباز شریف د ایران سفارت ته ورغی. د شهیدانو د یاد کتابچای لاسلیک کړه او د سیونستي رژیم د ورستیو بریدونو غندنه هم وکړه. په دې لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، ځانګړي سلاکار او نور چارواکي هم شامل وو. د ایران سفیر خاغلی رضا امیری مقدم له دغه پلاوی تود هرکلی وکړ. د جنگ په دې ورستیو ورځو کې پاکستانی چارواکو له ایران اسلامي جمهوریت خپل پراخ ملاتړ اعلان کړی دی.
په پاراچنار کې د محرم ازاداری د وحدت ننداره د محرم په لسو لومړی او شپو کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې پاراچنار د شیعیانو د سینه وهنې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې چې له باران او طوفان سره سره د عاشورا یاد تازه کوي. د پاکستان په ډیرو ښارونو او کلیو کې سنی مسلمانان هم د نظرونو اوبو او خوراکي توکو په ویشلو او حتی د ماتم په دستورو کې ګډون کوي چې دا د ملتونو ترمنځ د ژورو دینی او کلتوري پیوند نښه ده. په ځانګړي ډول د امام حسین علیه السلام د شهادت په ورځو کې په تیرو ورځو په تیره بیا عاشورا او تاسوعا په ورځو هم په ټول پاکستان کې شیعه سنی مسلمانانو په ګډه د امام حسین او د هغه د کورنۍ د شهیدانو آزاداری وکړه او هغوی ته د خپل مینی او عقیدتي ګلونه وړاندې کړل. په تیرو ورځو په تیره بیا عاشورا او تاسوا په ورځو هم په ټول پاکستان کې شیعه سنی مسلمانان په ګډه د امام حسین او د هغه د کورنۍ د شهیدانو آزاداری وکړه او هغوی ته د خپل مینی او عقیدت ګلونه وړاندې کړل. هر کال په پاکستان کې د محرم په ورځ رخصتی وي او د دغه هیواد مسلمانان او امام حسین او د کربلا د نورو شهیدانو د یاد په درنښت کې د آزادارۍ او ماتم دستوري جوړوي.
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو هله چې تاسو دا پروګرام خوښ شي او د استفادې وړ مګرځلې موږ سره په دې اړه خپل نظرونه هم شریکول شي. پم دې زی تاسو ځانو اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
دا سهونست رژیم استخباراتی ماتا
دوستانو انکار شک جوړونه او چوپتیا د ایران په وړاندې د اسرایلو د پیړۍ د استخباراتي ماتې په اړه د صهیونیستي چارواکو لومړنی غبرګون لزان سره درلود. په همدې تړاو په دې پروګرام کې زه امان الله زمانی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې د اسرایلو په خلاف د ایران د یو لوی استخباراتي عملیات په هکله یو ځانګړې خبرونه وړاندې کړو. په دې لچې د خبرونې تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ.
ایزانو د ایران اسلامی جمهوریت نشریاتی مرکز په دې ورستیو کې د باخبره سرچینو په حواله سره د قدس د نیواګر رژیم د جاسوسي ایجنسی او سره د ایران د استخباراتي اورګانونو د ستره کامیابی د خبر ورکړې ده. د خبر شو معلوماتو لمخې د ایران د اسلامی جمهوریت استخباراتي اورګانونو د یو میدانی او سایبری پیچلی عملیاتو په لړ کې توانې دلې چې د اسرایلو رژیم د ستراتیژیکو استاد یو زیاته برخه چې د دې رژیم د ایټمی پروګرام اسناد هم شامل وو ایران تر وړي او په یو امن ځای کې وچیړي. مهر لیکي ایران ته د دغو اسنادو د لیږدولو پورې اړوند امنیتي اندېښنې او بیا د دې اسنادو زیاتوالی سبب شو چې تهران وار له مخه د دې ستراتیژیکې بریا له اعلانولو په ډډه کولو سره په اوسني زمانه کې ورڅخه مخکتنه وکړي. د اسرایلو د امنیتي اکاونټونو له راپورټ سره سم داسې ښکاري چې یاد سوي اسناد په هاکریا کې د دې رژیم د کورنۍ امنیت له وزارت او د ایټمی پروګرام سره له اړونده سرورونو څخه اخیستل شوي او ایران ته استول شوي دي. دا سیورید مقابلې په میدان کې د دې لوی بریا لمنه دومره پراخه ده چې ځینې کارپوهان د اسرایلو په امنیتي ارګانو کې د زلزلې د رامنځته کېدو او د شینبت او حتی د موساد جاسوسي د اداراتو د مشرانو د لرې کېدو او حتی محاکمه کېدو خبر ورکوي. شاید په دې خاطر وي د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزیر سید اسماعیل خطیب له دغو اسنادو څخه د سیونسټژین د ستراتیژیکو معلوماتو د خزانې په توګه یادونه کړې ده.
دوستانو، د ایران او سینوست رژیم ترمنځ د سیوری د جنگ د کمپاین پر مهال د کارپوهان د ایران د پیاوړتیا ټکی د مقاومت د محور په جوړښت او له سینوست رژیم سره په چریکي جنگ باندې په تکیه سره د اور کړی د ستراتیژي په بنیاد باندې تعریفول. په مقابل لوري کې سینوست رژیم د شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ترور، تخریبي اقداماتو، حقوقي دوسیو او د ایران د اسنادو په غلا کولو سره حڅه کوله چې د دغه ستومنونکې جګړې په وړاندې یو انډول رامنځته کړي او معادلات په خپل ګټه بدل کړي. د دې ټکر اوج د ایران د سولیز اټومي پروګرام په ضد د امنیتي دوسیې جوړونې له یوې خوا او له بلې خوا د طوفان الاقصی عملیات او د عربي نړۍ ختیځې سیمې په جیوپولیټیک بدلون کې د لید وړ دی. په داشان حالاتو کې په واشنگټن او تل ابیب کې له جنگ غواړي پارټي سره تړلې د فکر کوټیا او رسنیو ادعا کوله چې ایران له روانو بدلونونو وروسته د اټومي مخنیوونکي ځواک په لورې ځي، ځکه چې د دوی په وینا ایران نور د اسرایلو په وړاندې د انډول د برابرولو لپاره هیڅ بل اوزار په واک کې نه لري. خو د وخت په تیریدو سره دغه ادعا ناسمه ثابته شوه.
ایزانو په دغه پیچلی او ترکیبی جګړه کې ورستی استخباراتي لاسترولنې بیا د ایران او سیونست رژیم ترمنځ د قدرت د انډولونو د بدیدو د عمل شو. په داسې حال کې چې تهران لا هم د لبنان، اردن سیند په لویدیځ غاړې او غزې کې د اسرایلو د کنټرول لپاره خپل متحدین پیاوړي کوي، د ایران استخباراتي اورګان توانېدلی چې د نیواکي فلسطین په زړه کې د خپل عملیاتي وړتیا او په څرګندولو سره د قدس د نیواګر رژیم پر ضد یوه نوې جبهه پرانیزي. د ایران د ورستی عملیاتو پیغام دا دی چې که تهران په اسرائیلو کې د وتلو شخصیتونو یا مهمو هدفونو د ویشتلو فیصله وکړي، یوازینۍ ننګونه به د مناسب وخت او مناسب ځای ټاکنه وي. یعنی د ایران له دغه استخباراتي عملیاتو وروسته نور په نیوکې فلسطین کې د هیڅ یوه ستراتیژیک هدف په نښه کېده د ایران لپاره ناممکنه نه ده. د مسلو ته په کتو سره د تهران تل ابیب ترمنځ معادلې بدلې شوې او ایران اوس سیونست رژیم ته د ګزار ورکولو لپاره نوي امکانات په لاس کې لري.
په هکریا کې زلزله. دوستانو، هکریا په عبري ژبه کې د سیمې معنی ورکوي. دا سیمه د تل ابیب په زړه کې ده او د سیونست رژیم د پوځي او امنیتي بنسټونو د اصلي مرکز په توګه پیژندل کیږي. د سیمې ته گرین زون هم وایي. په دې سیمه کې د سینوستي رژیم تر ټولو مهم بنسټونه لکه د جنگ وزارت، د پوز لوی درستیزوالی او د استخباراتي اداراتو دفترونه واقع شوي دي. هکر یا په سیاسي او پوځي فیصلو کې د بنیادي رول په خاطر ډیر ستراتیژیک اهمیت لري. هکر یا نه یوازې د سینوستي رژیم د سیاسي او پوځي ځواک سمبول دی، بلکې د دې رژیم د سیمه ایزو تکلارو د همغږۍ د مرکز په توګه هم عمل کوي. د هکریا د جوړښت او د کرچار ارزونه د سینوست رژیم په ماهیت او په سیمه کې د هغه په سیاستونو باندې د پوهېدو لپاره ډیر اهمیت لري. په تېره بیا ایران لپاره چې دا رژیم یو دایمي ګواښ بولي، د دې سیمې جغرافیوي موقعیت او د حساسو بنسټونو تمرکز هغه یې په سیاسي او پوځي تحلیلونو کې په یو ستراتیژیک هدف بدل کړی دی. د هکریا کرا پیژاند او په سیمه ایزو انډولونو کې د هغه په رول باندې په پوهېدو سره د دې رژیم د ستراتیژیو په سیمه کې د هغه د اثراتو په هکله ژور درک رامنځته کوي.
ایزانو، انکار، ملنډې، شک جوړول او چوپتیا د اسرایلو پر رسندوی ډګر او په څېړنیزو مرکزونو کې د مخکښو څیرو او د سیونستي چارواکو لومړی غبرګون دی. ایران ته د سیونست رژیم تر ټولو د حساسو اسنادو انتقال شاید د سیونست رژیم تر ټولو د بدبینو کارپوهانو زړه ته هم ونه لویږي. په تیرو اتو لسیزو کې د اسرایلو رژیم د جاسوسي ایجنسیو د ترور، نفوذ، تخریبي اقداماتو او غلاګانو په وسیله د سیونست رژیم له دوام سره زیاته مرسته کړې وه. فلسطینی ټاټوبی ته د نړۍ لا ګوټ ګوټ د یهودی غیر قانوني کډوالې له لومړۍ ورځو نیولې بیا د اسرائیلو او د اهل سنت و محافظه کارو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم تر تړون پورې د اسرائیلو رژیم جاسوسي ادارې توانېدلې چې په کارنده توګه رول ولوبوي او د دې رژیم دښمنانو ته سخت ګوزارونه ورکړي. د مثال په توګه د عربي سیمو د پوهانو په خلاف د موساد تروریستي اقدامات سبب شول چې د عراق او سوریې په شان هیوادونه د خپل اټمي پروګرام په پراختیا کې ماته اخري. اوس د طوفان الاقصا د کمپاین په منځ ومان کې د ایران امنیتي ځواکونو په یوه څو اړخیزه پیچلې او ځانګړي عملیاتو سره د اسرائیلو په امنیتي او پوځي ارګانونو کې په نفوذ کولو سره بریالی شوي او توانېدلی چې په زیاته اندازه اسناد ایران ته منتقل کړي او په دې کار سره د سیونست رژیم استخباراتي برم هم اړنګ کړی دی. کارپوهان په دې باور دي چې که ایران پر راتلونکو اونیو کې سوکا سوکا په پوځي او امنیتي ډګرونو کې د دې رژیم مهم معلومات پر رسندوی کې خپره کړي، د هغه په خلاف د نړیوال اجماع او په دننه کې د بلواګانو د رامنځته کېدو احتمال زیات دی. په همدې اساس ممکنه ده چې د موساد د مشر ډیوډ بارنیا په شان مهم شخصیتونه هم له خپلو څوکیو څخه ګوښه کړي شي. تهران کوي شي په مناسب وخت کې د دغه تاریخي افشاګرۍ په ترسره کولو سره په امریکا او درې اروپایي هیوادونو یعنی فرانسې، جرمني او انګلستان باندې د سیاسي او امنیتي فشارونو کچه زیاته کړي، کوم چې د اټمي انرژي د نړیوال اژانس په مرسته د ایران په خلاف د میکانیزم د معاشې د فعاله کولو په لټه کې دي.
دوستانو، له دې مخکې د امنیتي ډګر تاریخ لیکونکو او کارپوهانو د مردخای وانونو له لورې د ډیمونا د اټومي پروګرام مشوه کېدلې د اسرائیلي رژیم د جاسوسۍ او امنیتي ادارو تر ټولو د لوی ماتې په توګه ثبت کړي وو، لیکن نن ورځ تر هغه د یوې لا سترې ماتې په هکله خبرې کېدای شي. د طوفان الاقصی له جګړې څخه د شاوخوا شلو میاشتو په تېرېدو سره او د دې له څرګندېدو وروسته چې صهیونیستي چارواکي د مقاومت د محور په پوځي وړتیا او د هغوی د قومندانۍ په جوړښت باندې د تاکتیکي ګزارونو لپاره د اسرائیلو د امنیتي ادارو پر وړتیاو تکیه کوي، د ایران استخباراتي ادارو په یوه ګډه پروژه کې پریکړه وکړه چې د صهیونیستي رژیم حساسو مرکزونو ته د انساني سایبري نفوذ له لارې او د موساد، شنبت او امان په مقابل کې یو ډول امنیتي انډول رامنځته کړي. اوس تهران د اسرائیلو اټومي تاسیساتو پورې اړوند اوه ګیګابایټ اسنادو ته په لاسرسي سره کولی شي د هغوی د موقعیت او ځای په ارزونه کې کره واوسي او د دې تاسیساتو د مضبوطوالي کچې ته په کتو سره د برید لپاره تیاری ونیسي. له صهیونیستي رژیم سره په جګړه کې د داسې یوې لویې لاسته راوړنې په ترسره کولو سره ایران نه یوازې د ستومانه کوونکي جګړې په منځ عمان کې د تهران او تل ابیب ترمنځ معادلات بدل کړي دي، بلکې په لویدیځه آسیا کې د ایران او د مقاومت د محور د استخباراتي ځایګي د پیاوړتیا لامل هم ګرځي.
ایزانو د اسلامي نړۍ د وحدت او د سیونست رژیم د ماشوم وژن کی رژیم د نابودي په هیله تاسو په همدې لوی او مهربان خدای سپارو.
خو وختونه خ شیبي ولري.
تلپات خوشبویی
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت درپسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرم دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه او تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کې خودلې دي چې بره لاشي. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او کچیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړي او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشي. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکریه کړی ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.